د ژبي اصلي شاخص دي په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بېلابېلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او هسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ډکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونه متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاته رسېږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زكون کو ز پرشنا غمخار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زكون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بم پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو دنن ورسی مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیری ورسی لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زکړی او سری او نه لوستا امر کی ولري خوشحال لیست کنکوز مرستا سودنن رزیلو لوز د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافی اروند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی اروند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی، بشری جغرافی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په هکله به معلومات لاسته راوړل. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چلوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زکوونکو، د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچه ده. په دې لوی وچه کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچه یو له هغو وچو له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچه شیدې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچو کې استوګن شي. په دې غو ورستنی وختونه کې درنځ کوونکو په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوی دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولای شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولای شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلی ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شول، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2% جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2% په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسانو ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کښتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي.
همچنان درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق ده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې مور او تاسو متوجه اوسئ چې په خپل کتاب کې مور او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حقله معلومات ولولو. مور او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلکو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي، او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او هم چنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی، همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجه یې درې سوه ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجه لري، نو د دې لهجې چې دي درې سوه ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د 19مې پیړۍ په پیل کې شوي دي، چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دي هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکښې زیات سی وی دي. یعنی ورس ورس تر بلی په دی لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دی لوی بچی کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زکون کو د دې څنګه افریقا لوی وچ کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچ کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانه نباتات تشکیلوي. لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو کې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې د لا په مان شو وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غن فور یو زل به هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د لسم ټول کی جغرافیا مزمن فینس لسم لوستا. هیله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن وی درنو ز کون کو د چې مرسته سودن وزیر لوس فینس لسم لوستینو لمند چې تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سری او نن وزیر لوست پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو ز کون کو زستا سودن وزیر لوست کم تاسو ټول باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو وګورئ، د کون کوز مرسته سو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګ د دې ترڅنګ مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرویشتي می صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سرویشتي می صفحې پر دې. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پرته وجو د کټ په هله یمه، هله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یوسس تکړي وللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په مرور تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اورېدلې دي، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغه په شاوخوا کې، د هغه په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سی خبره سي، نو د زلزلې د کلکوالي او دوام مالی او ځاني خطرات را مېسته کی. ځکه کچیرې د زلزلہ په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه سات جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه رامنځته کړي، چې د دې لامل څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاسه څخه ورکړي. چې باید د پوهنې وزارت له خوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره
ښه چاپریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسي او په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه د پاره اپارتمانونه جوړ کړو، یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسي، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند را کړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی، او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزله چې په خپل د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسیږي، زیاتره کسان وایي به زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده، زلزله چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي، او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له امله څخه رامنځته کیږي، کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي درنو زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکي له لاسه خو ورکی هغه د خپل ویجاړی سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لمړنۍ برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیل بیلو پلټونو پوری اړه لري، یعنی بیل بیل پلټنې یا هم سیرنه پوری مربوطې، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیل بیلو جوړښتونو څخه جوړ دی، او دغه کومي سیرنه شې دي په موازی ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلا ځایونو کې مزنی شوي دي، او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي، او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یا هم اور غورځوونکي لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقې د مخ پورته سعودي حرکت باندې، یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کیږي، چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونې چې موږ وکړې، چې موږ وویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی، او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کله عمل څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي، چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسیږي صفه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه یې دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼه سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي او د دې د کورونو د ودانۍ د ویجاړېدو څخه مخنیوی وي وسي. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس مر استاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په حق باید د خلکو په حول دي چې باید موږ هغه ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشته او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمن کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغو څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د په رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدر منو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولی شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په څه پوه واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1.